السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي طالبان پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په زیاتولو له نړیوالې ټولنې سره خپل واټن لا پسې ډیروي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر لیکلې ده. رینا امیری دې ته هم اشاره کړې چې طالبان پخوانیو تګلارو ته ستانه شوي دي، هغه چې په 1990 لسیزه کې حاکمې وې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وروسته تر هغه دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پر طالب مشرانو د امریکا د ویزو بندیز اعلان کړ. تفصیل په خبرونه کې. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار خپل تحصیلي اسناد څو موده مخکې څیرلی وو. هغه په دې وروستیو کې یو سیار کتابتون هم جوړ کړی وو او غوښتل یې په کابل کې 1000 ټوکه شخصي کتابونه وویشي. د استاد اسماعیل مشال د دفتر مسؤول استاد فرید ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ښاغلی مشال د کابل ښار له درېیمې ناحیې څخه نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي چې د پېښور پولیس لاین په برید کې د ښکېل ترهګر شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د جنوري پر 1 د پېښور پولیس لاین سیمې په جومات کې د ماسپښین د لمونځ پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه ووژل شول. خبرونه کې د برید په اړه د وروستیو جزئیاتو له حاله مو خبرو. د پاکستان پولیسو د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید نیولی دی. په هغه باندې تور لګېدلی چې غوښتل یې د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند د شریک آصف علي زرداری ژوند ته ګواښ پیښ کړی. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر د شیخ رشید د نیولو خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې هغه یې د محکمې د حکم پر اساس نیولی دی. او د اتریش له خپل خاورې د څلورو روسي ډیپلوماتانو د شړلو پریکړه کړې ده. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د څلور روسي ډیپلوماتان تورن کړي چې د خپلو ډیپلوماتیکو دندو خلاف عمل یې کړی دی. دغو څلورو ډیپلوماتانو ته د فبروري تر 8 وخت ورکړل شوی چې له اتریش څخه ووزي. دوه ډیپلوماتان د روسیې په سفارت او دوه نور هم په ویانا کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د روسیې لپاره کار کوي. دا وو خبرونه. وړاندې په دې ماخامنۍ مجله کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوري. طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیزونو ته غبرګون ښودلی. دوی ویلي دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان ده.
د بهرنیو چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته وریاده کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالي او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپلو خلکو ته د مرفه ژوند شرایط برابر کړي.
دا بندیزونه څه ارزښت لري او د طالبانو پر تګلارو به څه اغیز وکړي؟ په دې اړه د حقوقي چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي هغو خبرو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د افغاني کلتور یوه برخه ده.
We would like to mention that all these actions and their behavior
ze gwar mobayim che da taliban kdan islami ri hin lari aw da islam khilaf di aw la afghani kultur sara hit tadaw na lari.
پی خبر کې د دوشنبه ورځې د خونړۍ حمله وروستۍ حال درکوه. بریټ کلی وټه پښوی سرتيري سره خبري هم شوې دي.
یو شک پیدا کیږي دلته چې دماکا یا خودکشو دومره غټ بلډینګ نه نه پوری شو ګوري نو نه دی غورځولې. نو دې کې لک شک نیسی دا خبره. خو به هر حال د سکیورټی ناکامي بوته وایو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر یو شمیر طالب مشرانو د امریکا لخوا د ویزو بندیزونو د طالبانو د حکومت غبرګونونه پاره ولیدي. دوی ویلي چې دغه ډول بندیزونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان اړوي. دا چې د طالبانو په غبرګون کې نور څه راغلي او د امریکا پریکړه څه ده، په دې اړه تفصیل احمد شیبر اورو چې د مهال سټوډیو ته وصل دی. شیبر سره مهرباني ک چیرته د دغه موضوع جزئیات له اوریدونکو سره شریک. شیبر صاحب که تاسو خپل میکروفون آن کئ، میکروفون فکر کوم میوټ ده، تاسو غږ نه اوریدل
کیږي.
او سامسو مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغان طالبانو د ویزو په برخه کې نوی بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د طالبانو له لوري د افغان جنو او میرمنو د لګیدلو محدودیتونو په خاطر لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلي دي، د دې اعلامیه څو ټکي بل تاسو سره لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړم. په دې کې وایي چې د طالبانو پر یو شمېر روسنیو او پخوانیو غړیو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې دخیل دي، د ویزو نور بندیزونه ولګول شول. په بیان کې مشخص نه دی ویل شوی چې دا بندیزونه په کومو طالبانو لګول شوي دي، خو د طالبانو د معارف وزارت، د لوړو زده کړو د وزارت، د اقتصاد وزارت او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو په برخه کې یو لړ فرمانونه صادر کړي دي چې په هغو کې محدودیتونه دوی وسه کړي دي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې دوی له خپلو متحدانو سره په خبرو دي او له هغوی سره به په ګډه باندې دوی په دې باندې خبر وکړي چې څرنګه کېدای شي چې د افغان ښځو او نجونو حقوق خوندي شي او د دې برخه کې دوی نورې هڅې وکړي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ټویټ کړی دی او د ویلي دي چې پر افغان ښځو او نجونو هر ډول محدودیت او پخوانیو پالیسۍ ته بیا ستنېدل د 1990 کلونو په څیر خپل اهداف ته د طالبانو د ورنشه کېدو واټن د دې په وینا لا پسې لري کوي. پر اوسه شکل البته د اکتوبر په میاشت کې واشنگتن د طالبانو په لور شمېر مشانو بندیزونه لګولې و چې هغه بندیزونه هم د امریکا متحده ایالاتونو د سفرونو په ارتباط. لودین سه
ډیره مننه ښاغلی شیبر. له تاسو نه اوریدونکو باید وایو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه پریکړې ته غبرګون ښودلی. ښه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل لنډې خبرې واورو.
د افغانستان اسلامي امارت د یو مسول حکومت په توګه د خپلو خلکو ټولو هغو حقونو ته ژمن دی چې د اسلام مبارک دین، افغان منل شوي دودونو او د وخت اړتیاوې ایجابوي. د بهرنیو چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته وریاده کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالي او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپلو خلکو ته د مرفه ژوند شرایط برابر کړي.
و موریدل چې طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو لګول شوو بندیزونو ته غبرګون ښودلې. دا دویم ځل دی چې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ویزو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ولې مهم دي او څومره کولای شي د طالبانو د تګلارو پر بدلون اغیز وکړي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه بندیزونه سره د دې چې طالبان امریکا ته تګ راتګ نه کوي، اما پر دوی د امریکا د ویزو بندیزونه څه ارزښت لري؟
سلامونه او احترام. دا نوی بندیزونه دا یو نوی سمبولیک اقدام ده، دا طالبان ته کوم اثر نه لري متاسفانه. گمان کوم چې دا نوی بندیزونه تاثیر په جامعه بین‌المللی او دننه په امریکا کې دا تاثیر لري، او دا نوی بندیزونه گمان کوم چې امریکا په دې خاطر نیولې ده چې د خپل متحدینو، ملل متحد، اروپایی ایوادونو او امریکایانو ته وروخوی چې دوی د طالبانو پر ضد یو قوي اقدام کړی ده. معلومدار دا یو تاثیر لري په جامعه بین‌المللی او په ملل متحد او په امریکایانو باندې.
بله کاغله سادات پښتنه داده چې ما هم همدا پښتنه کوله چې نړیواله ټولنه له تیر شاو خیونیم کال راهیسې اندېښمنه ده د نړیواله ټولنې په سر کې امریکا چې له طالبانو سره یې په دوحه کې تړون هم لاسلیک کړی. د عمل په ډګر کې به دغه بندیزونه څه اغیز وکړي؟ فکر کوي طالبان به اړ باسي چې خپل یو شمېر تګلارې چې نړیواله اندېښمن کړي بدل کړي؟
متاسفانه د نن په افغانستان کې او د طالبانو باندې دا کوم تاثیر نه لري په صورت قطع، ځکه چې اول خو طالبانو په دا یو نیم کال کې خو هیچ کوم پلان نه درلود چې امریکا ته سفر وکړي. او بل مسله دا ده چې طالبانو مشران په تور لیست کې شامل دی، یعنی طالبان قطعا اجازه نه لري طالبانو مشرتابه او اصلي دغه د طالبانو رهبران دوی اجازه نه لري چې سفرونه وکړي. په همدې خاطر دا د امریکا سفر اصلا مطرح نه ده، طالبانو ته کوم تاثیر نه لري، ځکه چې طالبان له پخوانه په دغه تور لیست کې دوی شامل دي.
ښاغلی سادات، تاسو دغه بندیزونه سمبولیک بولی او وایي چې یوازې نړیوال ټولنې ته امریکا غواړي وښيي چې دوی جدي دي د خپلو ژمنو د تعقیب په برخه کې، نو څه کول پکار دي ستاسو په نظر تر څو عملا نتیجه ورکړي او یو شمېر تګلارې چې طالبان لري هغه تګلارې بدل کړي، خصوصا هغه چې نړیوال اندېښمن کړي؟
متاسفانه په وست وخت کې یو دست پیچل آلت رامنسته شویده. امریکایان د امریکا دولت طالبانو سره تین علی کرده، یعنی استخباراتی ارتباط او علی که د قطر لارنه طالبانو سره دیر تین روابط لری د ایالات متحده امریکا دولت، او ایالات متحده امریکا د خپل ملی منافع و پر اساس دا اقدامات اغه کی، ځکه چې په افغانستان کې او په منطقه کې یو ډیر پیچل یو لوی استخباراتي جګړه روان ده، تر هغه وخته چې دا مقابله د روسانو پر ضد د چینایانو پر ضد یعنی یو نایلان شوی جګړه روان ده، تر هغه وخت پورې گمان نکوم چې د امریکا دولت کوم قاطع اقدام وکړي د طالبان
کور مودان
په دا سمبولیک اقدامات اکتفا کوي.
ډیره مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. دا مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر هغو څرګندونو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکول د افغاني کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست سفیر دغو خبرو ته غبرګون ښودلی او پر دې سربیره په ټولنیزو رسنیو کې او یو شمېر نورو د نظر خاوندانو هم پر دې مسأله یا پر دې دریز نیوکې کړي. دا چې جزئیات څه دي زموږ همکار فرید سیال موضوع تعقیب کړي. مهرباني له تاسو به واورو چې د غبرګونونو په سر کې څه راغلي.
ډیره مننه کور ودان لوتین صاحب. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم روسي څرګندولو په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق خبرګون راپارولی دی. منیر اکرم ویلي دی چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره تړاو نه لري او دا یې د پښتنو د کلتور یوه برخه بللې ده. خو نصیر احمد فائق په زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه طالباني کلتور بیا بللې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي ځینې په غونډه کې ول شي زما په اند هغه محدودیتونه چې د افغان حکومت لخوا پر خوځو وځ شوې دي لګین سره تړاو نه لري، بلکې د پښتنو عجیب غریب فرهنګ د پاساس دی. هغه ادا کړی چې د پښتنو کلتور د چخزي په کور کې وځاتی او د پوینا د افغان کلتور یو حقیقت دی چې د لزګونو کلونو راهیسی په افغانستان کې پلي کیږي. دا د پاکستان په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازولي منیر اکرم خبرې دي. د منیر اکرم د هغه څرګندونو بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ نصیر احمد فائق خبرګون راپارولی. هغه په دې غونډه کې ویلي دي چې افغان طالبان هم د نجونو او ښځو پر زده کړو کار بندیزونو لپاره له کلتور څخه د یوې بهانې په توګه کار اخلي او زیاته کړې ده چې دا د افغانانو کلتور نه دی. هغه ویلي دي زه غواړم ویم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښه نه لري او د اسلام خلاف دي او له افغاني کلتور سره هیڅ ډول تړاو نه لري. هغه ویلي چې زه له منیر اکرم سره په دې برخه کې موافق نیم، د هیڅ کل هم د افغان اولس حتی د پښتنو کلتور نه دی لبد مرغه په هغو سیمو کې چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې وي ښوونځي سوځول شوي دي، نجونې او حتی هلکان هم له ښوونځیو محروم شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست زیاته کړې چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې چې اکثره اوسیدونکي پښتانه دي، هیڅکله سیمه ییزو اوسیدونکو خپلې لورګانې ښوونځیو ته له تګ نه دي محرومې کړي. په ټولنیزو رسنیو هم د خبرو ته ډېر غبرګونونه ښودل شوي دي چې دا به په مشخصه توګه د یو څو تنو یادونه وکړو. په ایران کې د افغانستان مخکینی سفیر او لیکوال غفور علیوال په ټویټر لیکلي دي چې د افغانانو د فرهنګ په اړه نامسؤولانه څرګندونې د یوې ژورې ناپوهۍ، ناخبرۍ او همدارنګه د بې فرهنګۍ نښه ده. د ننګرهار پخواني والي شاه محمود میاخیل بیا ویل چې په پاکستان کې میلیونونه نجونې ښوونځي ته نشي تللی، خو بیا هم د ډیورند دواړو خواوو ته میلیونونه پښتني نجونې زده کړې کوي او د ټولنې فعالې غړي دي. نوموړي په ټویټر لیکلي چې طالبان د پښتنو استازولي نشي کولی. د اطلاعات او کلتور وزارت پخواني وزیر کریم خرم بیا دغه ډول څرګندونې د هند د نیمې وچې له استعمار سره تړلې بللې دي. د ملالي یوسفزي پلار د نجونو د زده کړو فعال ضیاءالدین یوسفزي بیا ویل دي چې ښاغلی منیر دی په ملګرو ملتونو کې د ناسمو څرګندونو په اړه له پښتنو بښنه وغواړي. نوموړي په ټویټر لیکلي دي چې غازي امان الله خان په 1921 کال کې ښوونځي پرانیستل، داسې مهال چې البته منیر اکرم ته یې ویلي دي، هغه مخاطب کړی او ورته ویلي چې تاسې هغه مهال لا پیدا نه وئ. دا لومړی ځل نه ده چې یو پاکستاني چارواکی د افغانو د طالبان لخوا پر افغان ښځو د بندیزونو په اړه داسې څرګندونې کې وایي چې دا د افغانانو د کلتور یوه برخه ده. بلکې له دې وړاندې هم عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو دغه بندیزونه د پښتنو د کلتور یوه برخه ده، چې په هغه وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د عمران خان دغه څرګندونې په افغانستان کې د تفرقې رامنځته کولو یوه هڅه بللې وه. وروسته له هغې چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي دي، په بېلابېلو برخو کې پر ښځو
بله کور ودان فریده سیال و اوریدونکو چې تاسو ته د هغو غبرګونونو په اړه راپور درکوو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي له خبرو وروسته راپورته شوي. د پاکستان د استازي ویلي چې نجونو ته د ښوونځیو اجازه نه ورکول د افغان کلتور یوه برخه ده چې د خبرې پراخ غبرګونونه پارولي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سمو خاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس څلوروي ساته لتا سره دا د مهال زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار څه موده وړاندې په یوه تلویزیوني خپرونه کې خپل اسناد هم سوځولي وو. دا چې طالبانو دای چیرته نیولی دی او د استاد مشال پلویان څه وایي، همدا موضوع زموږ بل همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. پردیس ستړي مشي.
سلام لودین صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. استاد اسماعیل مشال نن شاوخوا 12 بجې د کابل دهبوري سیمه کې د طالب ځواکونو لخوا ونیول شو. دغه خبره موږ ته د استاد مشال د دفتر مدیر استاد فرید وکړه. او دی وایي چې د استاد مشال هغه وخت نیول کیږي چې د خپل غرفې سره هغه کومه غرفه چې جوړه کړې ده هغه سره ولاړو خلکو ته کتابونه ویشل چې طالب ځواکونه راغله او دی ونیوه ټلیفونونه یې ورته واخیستل او په وهلو وهلو یې له ځان سره بوتله. دی وایي چې موږ ته معلومات نشته چې استاد مشال اوس چیرته دی، چیرته بولی دی او وضعیت څنګه دی. استاد مشال لکه څنګه چې تاسو هم ورته یادونه وکړه، له دې وړاندې په یو مدني حرکت کې د نجونو ښوونځیو ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازه له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي تلویزیون سره په پروګرام کې خپل تحسیني اصلاحات څیری کړي وو. ښاغلی مشال دغه کار نه وروسته دغه ګڼ غبرګونونه، یعنی ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه په دې اړه باندې راپارېدلي وو او دغه دا کار یې ځینو ستایلی او ځینو ورته بېلابېل کومېنټونه ورکړي. خو ښاغلی مشال چې مخکې له دې نه چې ونیول شي، ازادي راډیو سره نن په خبرو کې ویلي وو چې دغه کار د دې په غبرګون کړی تر هغې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د کار تحصیل حق ترلاسه نه کړي، دی به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي. موږ غوښتل چې د ښاغلي مشال د نیول کېدو په اړه باندې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وبخې د کورنۍ چارو وزارت همداراز ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي سره په دې اړه خبرې وکړو. دوی په دې اړه باندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بلې لوستل
ډېر مننه همکار مې خاطر پردیس و چې په کابل کې د پانتون د استاد د نیول کېدو راپور ورکو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په پېښور کې د تیرو دوشنبه د ورځې خونړی برید د عملیانو نیول کېدو ته نږدې شوي دي. دوی هغه راپورونه هم ناسم بللي چې ویل شوي پر دغه جماعت د ډرون الوتکې برید شوی دی. دا چې د پاکستانی چارواکو د خبرو جزئیات څه دي همکار مې صفي الله ستانگزي موضوع تعقیب کړی د امحال را سره دی. ستانگزي صاحب، پاکستانی چارواکو د دوشنبه ورځې د برید په اړه تازه څه ویلي؟ استانګزې سب کوم میکروفون آن کې خبري وکي.
اوس هم شو مننه د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم شاه معظم جان انصاری نن په خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښور د پولیس لاینز په سیمه کې په جماعت باندې د خونړي برید د اصلي ککړی یا ښکېلی ترګلې شبکې د عاملینو یا د مسولینو نیولو ته دوی نږدې شوي دي. د اوویل چې دا یو ځانمرګ برید و او هغه ادعاوې او خبرې ناسمې دي چې ګواکې په جومات کې بارود ځای پر ځای شوي وو یا دغه جومات په ډرون یا بې پیلوټ الوتکې برید سره لګېدلی وو. معظم جان انصاري وویل چې ځانمرګی بریدګر د یو موټر سایکل په وسیله باندې د جومات دې سیمې ته راغلی وو او پولیسو تلاشي کړی هم وو، خو بیا هم دی په دې باندې توانېدلی وو چې دننه جومات کې چاودنه وکړي. د ویلي دي چې له لسو نه تر دولسو کیلوګرامه چاودېدونکي مواد په خپل ځان پورې تړلي وو او د په جومات کې چاودنه کړې ده. خو له دې سره ځینې داسې پوښتنې را مطرح شوې وي چې په دغه برید کې په دومره لویه کچه څنګه زیان رسېدای شي هغه هم که ځانمرګی برید وي. د جنوري په دیرشمه د پېښور پر پولیس لاینز جومات کې په دغه برید کې تازه شمیرې دا دي چې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي او 215 نور کسان ټپیان دي. اکثر د پېښور د پولیسو غړي دي. دوی نږدې ملګرو پرون اعتراضي غونډې هم کړي له یو شمېر مدني فعالانو سره او د دغې پېښې د هر اړخیزې څېړنې پوښتنه یې کړې ده او دوی دا شک څرګند کړی دی او پوښتنې یې کړي دي چې څنګه په یوه انتحاری حمله کې دومره لویه کچه باندې زیان رسېدلی شي. له دې ډلې په دغې پېښه کې یو ټپي شوی سرتېری چې محمد شهریار نومېږي او د پېښور په پولیسو کې سرتېری دی، د له ازادي راډیو سره د دغې صحنې په اړه باندې خبرې کړي دي او همدغه پوښتنه یې کړې ده چې څنګه په یو انتحاري برید کې په دومره لوی شمېر کسانو ته مرګ رسېږي.
سپتری ورځ وا نو ګڼه په دې ورځ باندې لږه ډېری او دا ټول پولیس والی یا سروینټ کاتې کې کنه، نو تر کومه حده چې دا خبره ده چې دغه ځای خو رسکی و دی لکه خصه سیب ته، خو دغه ځای کې بیلک سوچ کار پری چې لکه دا سړی راغلی څنګه دی یا د دا کاروایی څنګه کړی ده، نو دا خو به بیب سرانو ته پته لګیا چې څوک انویسټیګیشن کوي، د انویسټیګیشن نه به پس پته لګی چې دا څنګه راغلی او دا څنګه کاروایی شوې ده. خو یو شک پیدا کیږي دلته چې دماکا یا خودکش دومره غټ بلډینګ نه نه پوری چی وګوري نو نه دی غورځولې، نو دیزه کې لک شک نیسی دا خبره. خو به هر حال د سکیورټی ناکامی به وته وایو چې ناکامی د نور انویسټیګیشن ولا دا خویلې شي چې دا څنګه چل شي.
د پېښور په برید کې دی و ټپي شوی سرتیری کیسه مو واورید او دا مهم واوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي دوی د دغه خونړی برید د عملانو نیول کېدو ته نږدې شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، تاسو خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل سپستړي مشي د ورزشي پیښو پاړه ک اوریدونکو ته وایي تخنیکی همکار اشاره کوي چې د ساحل صاحب اړیکه خانه ده. موږ هڅه کوو چې ساحل صاحب سره بیا اړیکه ټینګه کړو تر څو ورنه وپوښتو چې د نن ورځې ورزشي پېښې څه دي. ساحل صاحب، ستړي مشي د ورزشي پېښو په اړه که اورېدونکو ته وایي.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کورنی کرکټ دویمه درجه ولایتي سیالیو په دوام کې نن هم څلور لوبې ترسره شوې. په دغه لوبو کې بدخشان له هلمند، خوست الف لوبډلې له سمنګانو، هرات له نیمروز او جوزجان بیا له دایکنډي خپلې لوبې وګټلې. دغه سیالۍ به د فبروري تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. تیره ورځ کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې د 19 کلنو ځوانانو د ملي لوبډلې جوړولو لپاره 10 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ وایي چې د دې ځوانانو لپاره به ډېر ژر تمریناتي کمپ شروع شي او بیا به له 15 څخه تر 20 لوبغاړو پورې دوی غوره کوي او دا لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې په یو لوبلړۍ کې په لومړي ځل لوبه ترسره کړي. اخوا د فوټبال په ډګر کې به د فوټبال نړیوال فدراسیون په پلان کې لري چې د تیر کال غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو او روزونکو ته په بیلابیلو کټګوریو کې ایوارډونه یا جایزې ورکړي. دوی ته به مینوال په انلاین ډول رایه ورکوي. په دې ډله کې نوموتی لوبغاړي لکه امباپي، بنزیما، لیونل میسي او محمد صلاح هم شامل دي، خو رونالډو بیا په دې ډله کې نشته. تر ځن وروسته نن یو ځل بیا د سویلي افریقا شل ورځې سیالۍ پیلېږي چې د راشد خان په لوبډل مشرۍ به مای کپتن او ورسره به سوپر جاینټس لوبډله یو د بل پر وړاندې سیالۍ وکړي. او د بیګ بیش په لیګ کې دوه لوبډلې معلومې شوې چې هغوی به د فبروري په 4 نیټه پیلو به ترسره کړي چې پرت سکارچر لوبډله او برسبن هیټ لوبډلې دي. په دغه سیالیو کې یوازنی یو افغان لوبغاړی د سیدنی سکسرز لوبډلې لپاره نن هم لوبې د نوید زهار چې هغه دوه لوبغاړي هم وسوځول.
ډیره مننه زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې تاسو ته د ورزشي پیښو په اړه وویل. اوریدونکو، دغه ماښامنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو. خبری مسایل هم دومره وو. زه درته د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو بیرته راستنیږم. په 8 بجو درته د ازادۍ په صفو کې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه سلیمان شهزادی اروپا څخه تاسو پروګرامونه هم ګورم، نوی تاسو هر پوسټ هم ګورم او ماشاءالله تاسو ډیر ښه کوم چې هم روان کړی. ماشاءالله ډیر ښه دی، موږ ته ډیر متاثر یو. ما یو پوسټ ولې تاسو شیر کړی چې یاره د پاسپورټ باره کې چې څه مشکلات تاسو یې نمونږ ډېر مشکلات دي دلته یعنی موږ کورو کې چې دی مور پلار دغه سیرونه د منځه لاړ شي موږ نشو کولی لاړ شو. یعنی دا ډېره غټه ستونزه ده. بل موږ په آزاده توګه نینی صحیح ده، موږ خو یعنی نشو کولی چې په آزاده توګه خپل هېواد ته لاړ شو، خو یو بله لار لري چې موږ په هغه توګه تللی شو، خو موږ سره دلته پاسپورټونه نشته. یعنی ډېر غټ مشکل موږ دلته جوړ دی، په دې خاطر موږ نشو کولی خپل هېواد ته آزادانه لاړ شو. یعنی تېر وخت کې زموږ خپل مور مې سیده په هغه کور رسېده، موږ نشو کولی ډېر خپم په پاسپورټ دلته پاتې شو.
السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. د پاسپورټونو ځنډیدنه ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي دي. دلته بیلابیل خلک غواړي چې په بیلابیلو برخو کې نور هیوادونو ته سفر ولري او د دوی کاروبارونه اوس د پاسپورټ د نه ورکړې له امله درېدلي دي او ډېرې ستونزې مشکلات یې عام وګړو ته رامنځته کړي دي. او بس موږ هیله دا ده چې فعلي دولت پاسپورټونو ته ډېر ژر اجازه ورکړي او دا اسانتیا د مخکې په څیر په ټول ولایتونو کې تطبیق کړي تر څو هر څوک په خپل سیمه کې د پاسپورټ ترلاسه کولو ته لاسرسی ولري. د پاسپورټونو نه ورکول ډېر زیات ستونزې مشکلات رامنځته کړي دي. والسلام.
سلامونه نیکی هیلې، نوراد منیش یم له تهران. موږ غواړم د ازادۍ راډیو په کې دا نظر ورکړم چې د تیر څو وختونه ما دغه پیغامونه اوریدل د ازادۍ راډیو ته خلکو پریښي او لیلمن ولایت نه زموږ یو ورور پیغام پریښي و یا دلته خلک ازادۍ راډیو نه اوري ځکه چې طالبانو بندیز پرې لګولی ده او غوښتنه کړې وه چې د دې څپې دې بدلې شي که نه چې موږ یې په کومو څپو کې واورو. بیا هغه ویلې وې دا خلک ځکه نه اوري چې طالبانو بندیز پرې لګولی ده او دوی داسې ګمان کوي چې دا واوري دوی به ګناهګار شي. زه وایم طالبان چې دا مکتبونه دا پوهنتونونه تړلي دي دا خلک همدې ورځې دپاره ساتي چې دوی خپل کوم فرمان ورکړي او خلک دومره په ناپوهۍ کې واچوي چې هغه د راډیو اوریدل هم کوپر وګڼي، نو خدای دې وکړي چې دا خلک لږ پوه شي، لږ راجیټ شي.